نظر شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د آزادی رادیو خبرونه اوري. زه اسمت ساروانیم. د خبرونه په خبرونو پیلوم. د افغان ښځو جنو بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري وای د ښځو په وړاندې د طالبانو اقدامات کړول او جنسيتي ځورونه ګڼل کیږي چې په زغرده غندلو او په وړاندې عمومي اقدام ترتیا ده. اغلی اميري پرون پنځشنبه ناوخته پر خپل اکسپان لیکلی چې د امریکا د بهرنوي چارو د وزیر انټونی بلینکن شخ بدرګه کوي چې د طالبانو د فرمانونو د غندنی په باب ده. بلینکن د چهارشنبه په ورځ پر خپل اکسپان لیکلی و چې د امریکا متحده ایالاتونه د طالبانو تبعیزي اوامر چې د په وینا د افغان ښځو او نجونو حقونه او ژوند له خطر سره مخامخوي غندي. د همداراز لیکلی و چې امریکا په قاطع ډول د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه رعایتوي. د ډلې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په دوام کې د افغانستان په طبي انسټیټیوټونو کې هم د دوی زده کړې منع کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه د افغانستان په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبرداري کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتر پورې وي. په چنګاش یا سرطان میاشت کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان څو ولایتونه د سختو بادونو بارانونو او سیلونو شاهد وو چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې 250 تنه مړه کړي وو. افغانستان د اقلیمی بدلونونو له کبله د لسو زیانګالو هیوادونو په لست کې دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن جمعه د زیمبابوې په وړاندې په دوهمه شلو وره مسابقه کې مخامخ کیږي. افغانستان د چهارشنبه په ورځ په هراري کې خپل لومړۍ مسابقه کوربه هیواد زیمبابوې ته بایللې وه. د دواړو هیوادونو ترمنځ به درېمه شلو وره مسابقه سبا شنبه وي. بیا به دواړه ټیمونه درې 500 وره مسابقه هم وکړي چې لومړی به د سه شنبه په ورځ پیل شي او همدارس دواړه هیوادونه دوه ټیسټ لوبي هم کوي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي په غزه رنګ کې د اسرائیل په تازه هوایي حملو کې د وو ماشومانو په ګډون لشتلشه 28 تنه وژل شوی دي. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د چهارشنبه په ورځ په لوی اکثریت هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه پکې شوې ده. د روټرز خبري اژانس د خبر لمخې له وړمې شپې تر پرون پنځشنبه پورې یو حمله په النصیرات کې د کډوالو په کم کې پر یو کور شوې ده. په دوه نورو حملو کې 15 هغه سړي وشل شوی چې د ځایی کمیټې غړي وو او دا کمیټې د مرستو د کاروانونو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوی وي. د ملګرو ملتو په تازه تصویب شوی پریکړه لیکي د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د ادارې ملاتړ هم شوی چې اسرائیل پر فعالیت بندیز لګولې دي. د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې یا جی و په سوریه کې د سیاسي انتقال د ملاتړ ژمنه وکړه. د ډلې پرون پنځشنبه په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دوی په سوریه کې د انتقال د داسې پروسې ملاتړ کوي چې د باور وړ ټول ګډونه او د غیر فرقوي حکومت د تشکیل سبب شي. د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې ویلي د بشار اسد د څلرويشت کلنې استبدادي واکمنۍ له ختمې وروسته سیاسي انتقال باید د قانون حاکمیت د ښځو د حقونو ترڅنګ نړیوالو بشري قوانینو د مذهبي او قومي اقلیتونو په ګډون د سوریې د ټولو وګړو خوندیتوب ته درناوی یقیني کړي. په دې ډله کې بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان، د امریکا متحده ایالاتونو او ایتالیا شامل دي. د سرګندونې داسې وخت کیږي چې د سوریې نوی حکومت پرون تر دریو میاشتو د اساسي قانون او پارلمان د ځنډولو اعلان وکاوه. د هیئتي تحریر شام ډلې په مشي افراطي وسلوالو تیر یک شنبه د مشقونی وو د بشار اسد رژیم نسکور کړ. دوی د سه شنبه په ورځ محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه. زمو شخله آزادی رادیو اوري دروان خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان په اړه د امنیت شورا په غونډه کې پر افغان جنو د تیبیز د کلو بندیز د شزو لپاره مرګونه گزار و بلل شو. د چمن سپین بولدک پر دروازه کاروباریان وایي کې غشتنی ونه منل شي نو
چیرې زموږ طالبان نسبال موږ بیا ورزو موږ د هیڅ چا سره هم مشوره نه کوو موږ خلې ګندو.
ایران وایي د افغانستان سره پر خپل پوله 15 کیلومتر دیوال جوړ کړی. سیف د چلډرن د یونان په کمپونو کې د ماشومان وضعیت ناوړه بولي. په میدان ورده کې دوی فابریکې جوړ شوې دي.
سلیرو شو ساعتونو کې د یو ټن غوړیو او تقریبا 6000 کیلو پنجاړې د تولید ظرفیت لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستيال وای د طالبانو وروستي حکم چې په تیبي انستیتیوټونو کې د شزو پر حضور بندیز لګوي د افغانستان د روغتیاي څارنې پر نظام یو ویجاړونکي گزار دی. نو موري د سرګندونی پرون پنځ شنبه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رابلل شوی غونډې ته وکړي. په همدې حال کې د غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې د طالبانو پریکړه په بشپړ ډول عملی شي د شزونجونو لپاره به مرګونی پایلې ولري. د طالبانو د تازه فرمان لمخې په افغانستان کې د لندې یا قوس له جرلسمې د جنونو او شزو پر مخ د تیبي انستیتیوټونو دروازې و تړل شو. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د ملګری ملتونو یو جګپړی چارواکي د پنځمې پورز خبردارای ورکړ چې د افغانستان په تیبي انستیتیوټونو کې د نجونو او شوزو د زده کړو د منع کولو په اړه د طالبانو دستور به د هیواد روغتیایي نظام ته جدي زیان واړوي. په بشري چارو کې د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستيال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکې ټام فلیچر د ملګری ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل دا یوازنی څنګه و چې د پانتونونو له تړلو وروسته شوزو او انجونو په کې زده کړې کولای شوي. هغه په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه
دا دستور به د شوزو او انجونو روغتیايي څارنې ته جدي او اوږدمهاله زیان واړوي. دا په راتلونکو کلونو کې د کاري ځواک ساحې ته د 16000 قابلیتګانو او 2800 نرسانو د ننوتلو مخه ونیسي. په نتیجه کې به د میندو نوزی ماشومانو او د امیندواري پر مهال د اختلالاتو له کبله د مړینو کچه د پام وړ زیات شي.
د ملګرو ملتونو دغه چارواکي دا هم ویل چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې یو پر درېمه برخه شزي له مسلکي طبي ملاتړ پرته زیږون کوي. غزیته کړه چې د امیندواری اړوند او اختلالاتو لکبل چې د مخنیوي وړ هم دي په هیواد کې په هرو 2 ساعتونو کې یو شزمري. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو ځنګړي استاذ روزا اوتنبایو هم په تیبي انستیتیوټونو کې د شوزو او جنو پر زده کړو د بندیز د ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکړ.
حاکم چارواکو د دسمبر میاشت په پیل کې اعلان وکړ چې خزینه زکونکو به په طبي انسټیټیوټونو کې او ټولګیو کې لګډون څخه منع شي. کچېری د پریکړه په بشپړ ډول پلي شي نو دا به په ځنګړي ډول د خزو او انجینرو د غراض د نارینه او هلکانو لپاره په ټوله کې د ټولنې په ټولیز ډول د ټولې وات لپاره مرګونی پایلې ولري. زلې دې واکمنو چارواکو په کلاکه غوښتنه کوم چې په دې اړه لسره خبرو وکړي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د نوي فرمان لمخې په ټول افغانستان کې د نجونو او شوزو پر مخ طبي انستیتیوټونه د لندې له دیارلسمې تړل سوي دي. دا خونزاده دغه حکم د طالبانو د عام روغتیا وزارت لخوا طبي انستیتیوټونو ته صادر سوی دی. د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د نجونو منځني شوونځي عالی لیسې او پانتونونه هم تړلي وو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر غونډې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د دې ډلې له استازي پرته د ملګرو ملتونو دا ډول غونډې بې ګټې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شوزو او نجونو په وړاندې د طالبانو د سختو اقداماتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه هم په پرونی غونډه کې خبرې وکړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکې ټام فلیچر ویلي د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. هغه ویل چې ساش کال د اقلیمي کړکېچ له کبله په زرګونو افغانانو خپل څاروي، کرنیز فصلونه او کورونه له لاسه ورکړي دي. د ملګری ملتونو دغه چارواکي زیاته کړه چې په افغانستان کې له هرو دریو کسانو څخه یو یې کافي خواړه نه لري او د خوارځواکۍ کچه د خبرداري تر سطحې لوړه او په زیاتېدو ده.
له شخړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د چمن سپین بولدک پر دروازه یو شمیر ځایي کاروباریانو ګواښ کړی کې د پاکستان حکومت غوښتنی ونه مني نو سر لننه به د اعتراض په توګه خپل خولې وګنډي د لغړیانو په نوم دغه کاروباریان چې ډیری یې معلولان دي عراقوي چې پاکستانی چارواکو ورسره خپل کړیش مني چې د سپین بولدک چمن پر دروازه به د بخوا په سیر د کاروبار اجازه ورکوي نه ده پوره کړی تفصیل د صادق رشتینی پر راپور کې واوري
د چمن سپین بولدک پر دروازه یو شمیر ځایي کاروباریانو چې ډیری یې معلولین دي او په سیمه کې په لغړیانو یادېږي خبرداري ورکړي کده دوی غشتنی ونه منل سي نو خپل خولې وګنډي هغوی دا کوي چې پاکستانی چارواکو له دوی سره کړې ژمنه چې د پخوا په څیر به د کاروبار اجازه ورکوي نه د پوره کړي د نور محمد په نوم یو معلول اعتراض کوونکی ویلي چې په چمن کې د پاکستان د ځایي امنیتي ځواکونو مشر ورسره ژمنه کړې و چې د کاروبار د بیا پیل لپاره ځانګړي کارتونه ورکړي خو دا ژمنه تر اوسه نه د عملي سوي
ابل ورځ موږ د کلیه مخ ته کېناستو موږ له کرنل رالی زموږ سره چې کومه مایده وکړه ولزتی ته کارډون نه درکوم یا لیست راوي زموږ سره خپل وعده نه دی ختلی او وروره د سبا لانه بل سبا پورې کچیر زموږ مطالبان نه سوال موږ بیا ورزو موږ د هیڅ چا سره هم مشوره نه کوو موږ خلې ګندو لکه څنګه چې د نور خلکو د خلې پر ګندول باندې خپل کاروبار لکی او موږ هم دا رقم وخلو ته تیار سبا لانه بل سبا د کلې مختمه موږ ورزو خلې ګندو دا معذوره خلک شي دي صبر لسمه شکیږي بیر وزګار دي
په ورته وخت کې د قاسم او عبدالخالق په نومونو دوه نور اعتراض کوونکي وایي د دوی د کاروبار د بندېدو له امله دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي دوی زیاتوي چې د خلو ګنډل د دوی لپاره د اعتراض ورستۍ او مجبوري اقدام دی
موږ روزګار غواړو که نه کړه ورور موږ سبا نه بل سبا ډېر سخت قدم اخو خلې ته موږ مجبور یو موږ روزګار غواړو شین شمیرال په موږ بچام بسید څوک د کرایو په سرایو کې پراته دي ورور موږ څوک شین شمیر باندې علي بچانه غواړي سرکار ته موږ دا خواست کو چې موږ ته روزګار ایله
موږ زما حضور اگر د وس ورور ناشتي وای موږ خلې ګنډو موږ سخت اکشن اخو ورور موږ مجبور یو موږ بل لار نو څو ولای زموږ هغه روزګار دي خامخا موږ ورو ده روزګار کوي نو ورو موږ د سبا پورې کمر کو بل سبا موږ راوځو د کلیو موږ ته خلیه از موږ مزورم موږ ګنګو کو د کینو درا ساته بیا نه ولاړی زموږ کار مطالبه از موږ لار نه را لکړي
د پاکستان حکومت شاوخوا یو نیم کال وړاندې د سپین بولک چمن پر دروازه د تاګراتک لپاره د ویزه او پاسپورت شرط لازمی کړ چې لامل د ځایي کاروباریانو کاروبار پټه په ودرید د دې پریکړې په اکسل عمل کې د چمن سپین بولدک اوسیدونکو او کاروباریانو د تیر څور لسمیاشتو راهیسې پرلت پیل کړي چې څو ځلې د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره په شخړه اوښتې دي پرلت کوونکي غوښتنه کوي چې د سپین بولدک چمن دروازه دي پر افغاني تذکره او پاکستانی شناخت کارت د مسافرو او کاروباریانو لپاره خلاص شي پاکستانی چارواکو تر اوسه د چمن سپین بولدک پر دروازه د معلولینو کاروباریانو د تازه اعتراض پاړه څنګه دی ویلي خو تر دې مخکې ویلي و چې د ویزه او پاسپورت شرط د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره لګول شوی
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
یوه ایرانی چارواکی ویلی چې له افغانستان سره په ختیځه پوله کې د 15 کیلومتره دیوال جوړولو چاري بشپړ شوې دي د ایران په جنوب ختیځه سیمه کې د ځمکنیو ځواکونو د قرارګاه قمندان امیر غلام علیان ویلی چې د ایران د جنوب ختیځي پولې له بندېدو وروسته د افغانانو تګ راتګ 50% کم شوی دی د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان دغه دیوال جوړول د حل لار نه ګڼي تفصیل په دې راپور کې
ایران ته له غیر قانوني لارو د افغان کډوالو د ورتګ نه مخنیوي د هڅو په دوام تازه د ایران په جنوب ختیځه سیمه کې د ځمکنیو ځواکونو د قرارګاه قمندان له افغانستان سره په ختیځه پوله کې د 15 کیلومتره دیوال جوړولو د چارو د بشپړېدو خبر ورکړی دی د ایران د صدا او سیما خبری آژانس د امیر غلام علیان له قوله ویلي چې د ایران د جنوب ختیځي پولې له بندېدو وروسته د افغانانو تګ راتک 50% کم شوی دی د ایرانی چارواکي ویلي چې جوړ شوی دیوال یوازې فزیکی معنی نه بلکې په پرمختللې ټکنالوژي سمبال دیوال دی چې د پولی پوګدو کې د خوندی تګ راتګ لپاره ټول تدابیر پکې په پام کې نیول شوې دي. د راپورونو لمخې د پولی پوګدو کې د دیوال د جوړولو چارې د خراسان رضوی، خراسان جنوبي او سیستان او بلوچستان په سیمو کې دوام لري چې تر راتلونکو دریو کلونو به چارې بشپړې شي. ایران وایي د دغه اقدام موخه د امنیت ټینګښت او د انسان او وسلو د قاچاق مخنیوی دی، خو سیاسي امنیتي کارپوهان وایي د ورته دیوالونو جوړول د حل لار نه ده. امنیتی کارپوه احمد خان اندړ په دې اړه آزادی رادیو ته وویل:
ساخت دیوال هرگز مانع قاچاق و
د دیوال جوړول هیڅ کله د قاچاق او ترهګرو مخه نشي نیولای، ځکه چې ترهګری او نړیواله پدیده ده چې ریښه د سیمې او نورو هیوادونو کې دي. باید په دې برخه کې بل لار پیدا کړي. دا یو پلمه ده چې ایران پورستیو کې په پام کې نیولې ده.
د تیر جمهوریت نظام پر مهال په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي چې د جمهوریت پر مهال له ایران سره داسې هوکړه شوې و چې که افغان کډوال له قانوني او یا غیر قانوني لارو ورغلي وي د اوسېدو اسناد به ورکوي، خو د جمهوریت له نسکورېدو وروسته دا پروسه له منځه ولاړه.
د کډوالو وروستیو او تازه موجونو ته په کتو که چیرته دوی ته د اوسېدو اسناد ورنه کړل شي، فکر کوم چې د دیوالونو په جوړولو یې کنټرول او مدیریت ونه شي. ښه به دا وي چې په دې برخه کې یوه هوکړه وشي او یا دا چې پخوانۍ هوکړه بیا پلی شي.
افغانستان او ایران په ټوله کې څه باندې 900 کیلومتره ګډه پوله لري. ایرانی چارواکو د سږ کال په سور میاشت کې له افغانستان سره په ختیځه پوله کې د دیوال جوړولو او د پولې د بندیدو خبر ورکړی وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت د امنیتي او انتظامی چارو مرستیال مجید میر احمد د 1403 کال په لومړیو کې ویلیو چې ایرانی ځواکونو د پولو د بندولو یا انسداد لپاره تر راتلونکو 15 کلونو 3 میلیارد ډالر په پام کې نیولې دي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن وای په یونان کې د کډوالو په کمپونو کې ماشومان په ځانګړي ډول افغان ماشومان له سخت وضعیت سره مخامخ دي. سیف د چلډرن پرون د یو راپور په خبرولو سره هغو سختو ستونزو ته اشاره کړې چې ماشومان په دې کمپ کې ګالي. ځینې افغان کورنۍ او ماشومان چې د یونان په کمپونو کې ژوند کړی ویلي چې د خوړو د ټیټ کیفیت او د کمپونو ناپاک چاپیریال د دوی روغتیا په څو ځلې ګواښلې ده. نور حال د ابدي سپوږمې په راپور کې
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په یونان کې د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو د سخت وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دغه راپور چې د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 11مه د ماشومانو د ژغورنې صندوق او د یونان د کډوالو شورا لخوا خپور شوی، د هغو سختو واقعیتونو ښکارندوی کوي چې دغو کمپونو کې ماشومان ورسره مخ دي. یو له دغو واقعیتونو څخه د سیستماتیکې بې پامۍ له امله د هغوی د ماشومتوب د دورې له منځه تلل یاد شوي. هغه کورنۍ چې د 2024 کال د اپریل او جولای ترمنځ د ماشومانو د ژغورنې صندوق او د یونان د کډوالو شورا لخوا ورسره مرکې شوي دي، شکایت یې کړی چې د اوسېدو ځایونو کې اورګې او نورې حشرې وي، تاریخ تیر شوی، خواړه ورکول کیږي او د ماشومانو لپاره خوندي ځای نشته او د ساتنې لپاره یې د خدمتونو له سخت کمښت سره مخ دي. ځینو ماشومانو سره چې مرکه شوې ویلي دي چې د نابرابرۍ تر څنګ د یوازیتوب او ناامنۍ احساس کوي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق ویلي چې راپور شوې ستونزې یوازې د تاوتریخوالي او د خراب ژوند په شرایطو پورې محدود نه دي. کورنۍ په دې کمپونو کې د داسې ماشومانو کیسې کوي چې ښوونځي ته لاسرسی نه لري او له کافي رواني ملاتړ نه دي برخمن. د سیف د چلډرن د راپور له مخې دې حالت ځینې ماشومان خپه او ناهیلي کړي دي. صدیقه چې په یونان کې د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل چې
په یونان کې کمپونه نه د ماشومانو لپاره مناسب دي او نه د لویانو لپاره. ټول په یو لوی سالون کې ډوډۍ خوري او که ماشومان وغواړي چې خپل ډوډۍ خونو ته یوسي څو وروسته یې وخوري، اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي هر څه چې خوري همدلته یې وخوري. په ټوله کې چاپیریال ډېر ناپاک دی.
عبدالرب چې 14 کلن دی هم ازادي راډیو ته وویل
د یک کمپونه میتونی بدل زندگی کنی.
په دغو کمپونو کې ښه ژوند کول ممکن نه دي. ډېر محدودیتونه هم سته، لکه زندان، موږ خپه کیږو، ناروغه کیږو، خو بله چاره نه لرو. نه چاپریال ښه دی او نه خواړه مناسب دي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن وایي په 2023 کال کې یونان ته د کډوالو پناه غوښتونکو راتګ په تیرو 15 کلونو کې خپل وړ حد ته رسېدلی، چې په لومړیو یولسو میاشتو کې له 300 لکو څخه زیات کسان د هیواد ته داخل شوي دي. د سیف د چلډرن په وینا سږ کال له 1500 څخه زیات ماشومان د سمندر له لارې یونان ته راغلي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر او د اردن پاچا په سوریه کې د قراری غوښتنه وکړه. انټونی بلینکن له پاچا دوهم عبدالله سره د کتنې په محل د غوښتنه داسې وخت وکړه چې په سوریه کې د بشار اسد رژیم تر نسکورېدو وروسته سیمې ته سفر پیل کړی دی. تر دې مخکې د نړۍ لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې په سوریه کې د سیاسي انتقال ملاتړ وکړ. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اردن له پاچا دویم عبدالله سره په کتنې کې په سوریه کې بل حکومت ته د واک د لیشت لپاره د ټولګډونه پروسې غوښتنه هم وکړه. شغل بلینکن چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم تر نسکورېدو وروسته یې سیمې ته سفر پیل کړی، وروسته په ترکیه کې د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د داسې ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې چې د اقلیتونو خوندیتوب هم تضمین کړي، په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې د افراطي وسلولو په مشرۍ یاغیانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه. بلینکن چې څه باندې میاشت وروسته له واک څخه لرې کیږي، د اردن له پاچا سره د سره سمندرګي په العقبه ساحلي ښار کې وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتف میلر ویلی، بلینکن په سوریه کې د سیاسي انتقال پر مهال د اردن په ګډون د سوریه په ګاونډیو هیوادونو کې د ثبات لپاره د واشنگټن د ملاتړ ژمنه وکړه. د میلر په وینا د امریکا متحده ایالاتونه هیله لري چې سوریه به د ټوریزم د مرکز په توګه نه کارول کیږي او خپل ګاونډیانو ته به کوم خطر نه پېښوي. د اندیشنې د ترکیه هم دي چې د سوریه له هغو کردانو سره په کړکیچ کې ده چې د امریکا متحدان ګڼل کیږي. اسرائیل هم چې د اسد رژیم تر پرزیدو وروسته په سوریه کې په سلګونو هوایي حملې کړي، عیني اندیشنې لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ته د پنځمه په ورځ ویلي چې اړتیا ده له سوریه د تروریستي فعالیت مخاوني ولسی. بلخوا د ترکیه تلویزیونی کانالونو پرون راپور ورکړ چې د ترکیه د استخباراتو مشر ابراهیم کالین پرون دمشق ته سفر وکړ. د خصوصي تلویزیون ان ټی وی په ګډون بیلابیلو کانالونو راپور ورکړ چې کالین چې سخت امنیتی تدابیر ورتنی ولسی وو، د دمشق له الاموی جامع جماعت څخه پراوتلو وو. هیئت تحریر شام ډلې چې د تیر یکشنبه په ورځ د سوریې د حکومت د نسکورېدو د عملیاتو رهبری کوله او د سوریې لپاره د القاعده شبکې جلاسوي څنګه ده، هڅه کړې چې معتدل بیانونه ورکړي. د فرانسې خبری اژانس راپور ورکړی چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان هم پرون په دمشق کې وو، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبری اژانس ته دا خبر رد کړی دی. د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو ډلې یا جی 7 په سوریه کې د سیاسي انتقال د ملاتړ ژمنه وکړه. د ډلې پرون پنځشنبه په ویلامه کې ویلي دوی په سوریه کې د انتقال د داسې پروسې ملاتړ کوي چې د باور وړ ټولګډونه او غیر فرقوي حکومت د تشکیل سبب سي. د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ افراطي وسلولو تیر یکشنبه د مشق ونیو او د بشار الاسد رژیم یې نسکور کړ. دوی د سیشن می پورز محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په میدان وردګ ولایت کې په ورستیو کې دوه نویو تولیدي فابریکو په کار پیل کړی دی. دا فابریکې د سیمې د اقتصاد د پراختیا او د ځوانانو لپاره د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې مهمې بلل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په میدان وردګ ولایت کې د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت د غوړیو د تولید یوې نوې کارخونې په فعالیت پیل وکړ. د صنعت او تجارت خونی مسول خان محمد زواک وایي د کارخونه په ورځنی ډول یو تن وطني غوړی او 6000 کیلوګرام کنجوره تولیدوي او 15 کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده.
نن میدان وردګ ولایت په مرکز کې د وطني غوړی او کنجاړي تولیدي کارخونې فعالیت باندې فایل وکړلو چې د 3 میلیون افغانۍ په ابتدایي سرمایه‌ګذاري سره پانګونه دلته کړې ده، چې تقریبا 40 ساعتونو کې د یو ټن غوړیو او شپږ زره تقریبا شپږ زره کیلو ګرام کنجاړي د تولید ظرفیت لري او 15 نفر هوادوال ته مستقیم ډول د کار زمينه پکې مساعده شوې ده.
زهیر خان چې په دې کارخونه پنګونه کړې وای هدف یې د ځوانانو لپاره د کاري زمینی برابرول او افغان تولیداتو ته پراختیا ورکول دي. هغه زیاتوی په هلمند کې هم ورته کارخونی فعالیت کړي او له مسولینو غوښتنه کوي چې د دې د تولیداتو لپاره په بازار موندنه کې ورسره مرسته وکړي.
موږ مخکې په هلمند کې کارخانه درلودلې، بیا هم اقدام وکړ چې د خلکو ته د کار زمینه برابر شي کارګرو ته. نو مسولینو خو موږ دا غوښتنه چې موږ به غوړیو ته د موږ کنجړې ته بازار موندنه وکړي.
لدی ورخوا دوی ورځې وړاندې په میدان اردوګو ولایت کې د 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت یوه بله د بسکوټو کارخونه هم فعاله سوه. د دې کارخونې مسؤول محمد زاده وایي
والله زمونږ وایي وزنی هدف هم همدغه و چې په خپل ولایت کې خدمت وکړو او تر څو د خپل وطن د 3-4-5 کارګر سره مصر په کار کې وسي او خپل وطن یا د خپل ولایت لږ روش ورکو. اقتصادي لحاظه هر څه منظم دي، لکه مخکې چې د سوي چې برخ نشته ځای نشته څوک پنګوالو ته مسنده فکر سره اوسې بیت پنګونه چې څوک کله کې ځان یا خپل پیسې ځای کوي. خو اوس موږ سره د رئیس په همکارۍ هم برخ شته هم ځای شته او هر څه زمينه برابر ده.
د دې نوښتونو په ترڅ کې د غلطه یو شمیر ځوانانو ته هم د کار زمينه برابر شوې ده. دی وای خوشاله دی چې په خپل هیواد کې ورته د کار زمينه برابر شوی.
نو تقریبا دا یو کال کې چې کارخانه کې کار کوله ډیر خوشاله سې چې دا کار برابر شوی دی. نو نه بل ډیر خاله چې کار زمينه برابر شي په شو دی، بس ټول ځوانان په کار باندې لګي شي بس خپل کار دا و.
کسب خو مې دا 2-7 کال کې چې ځکه لمه دی او دلته اوس په لاله درې چلور اس کې کار کوي. دلته د دلته اوس داسګار اولډه مخکل ته وک سره کینو کې حال تم کار کو وسم دلته اولډه ډیر خوشاله چې کاروبار نو هم دې کې کار کو وساتم کې تیر دې کار مار هم دې کې کو
ولا ډیر خوشاله یو چې خپل هیواد کې راته د کار زمينه برابر شوی دا نور پنګوال نو مو هله داد چې بهر کې چوسي ګرا چې خپل هیواد تل د سمه گزاریو کې تر څو خپل هیواد ول د کار زمينه برابر شي.
زنانو هم دا حق د دې کوم انرژي لري هغه چې خپل وطن کې استعمال کین نه پر دې هوادو ته لاړ شل ته مزدوري کې اول تخارو کې غو هوادو د کار پر دې هوادو ته بس دې دل تخپل انرژي خپل سرمایه دل ته
دا پداسیال کې د چترګي مخ کې هم په میدان اردوګو ولایت کې د کلمون او میکرونی او د تولید پاپریکو په فعالیت پیل کړی وو چې د سیمایزو اړتیاو د پرکولو ترڅنګ غنو خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. یا دی پاپریکې نه یوازې دا چې د داخلي تولیداتو د ودې لپاره یو مهمه هڅه ګڼل کیږي، بلکې د خلکو د اقتصادي حالت د ښه کولو او د ځوانانو لپاره د فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې یو اغیزناک رول لوبوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غد په وراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبر دی په ملت باندې زده کول کو دې ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده چې د پخپت سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه رو خوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل اداري حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوالو ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړې شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د افغان شزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو څنګهری استاسي رینا اميري وای د شزو په وړاندې د طالبانو اقدامات کړول او جنسیتي ځوراونه ګڼل کیږي چې په زغرده غندلو او په وړاندې عمومي اقدام ترتیا ده. اغلی اميري پرون پنځشنبه نا وخت پر خپل اکسپانه لیکلی چې د امریکا د بهرنوي چارو د وزیر انټونی بلینکن شخ بدرګه کوي چې د طالبانو د فرمانونو د غندنې په باب ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه د افغانستان په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبرداري کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومترو پورې وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن جمعه د زیمبابوې په وړاندې په دوهمه شلو وره مسابقه کې مخامخ کیږي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي په غزه رنګ کې د اسرائیل په تازه هوایي حملو کې د وو ماشومانو په ګډون لشتلشه 28 تنه وژل شوي دي. د نړۍ د وو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې یا جی و په سوریه کې د سیاسي انتقال د ملاتړ ژمنه وکړه. د ډلې پرون پنځشنبه په یو غټه اعلامیه کې ویلي دوی په سوریه کې د انتقال د داسې پروسې ملاتړ کوي چې د باور وړ ټول ګډونه او د غیر فرقوي حکومت د تشکیل سبب شي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وای په هرات کې لوي چاړونکو زلزلو یو کال وروسته زرګونه خلک لا هم د خپل ژوند د بیا رغولو لپاره لګنو ستونزو سره لاسو ګریوان دي. دا سازمان زیاتوي چې آتش پته سلنه کورنۍ د سرپناه د نشټون له جدي ننګونو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې چې په هرات کې یو شمېر زلزله ځپلی وای د ژمي پر را رسیدو سره د سرپناه نشټون ته سخت اندیشمن دي. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې
د هرات لمرګونی زلزلې له یو کال څخه د زیاتې مودې په تیریدو سره لا هم د سرپناه نشټوالی د زلزلې ځپلو یو اساسي ستونزه ده. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د دسمبر په 11مه په خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې په هرات کې لوی جړونکو زلزلو یو کال وروسته لا هم زرګونه خلک د خپل ژوند د بیا رغولو لپاره ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان زیاتوي چې آتش پته سلنه کورنۍ د سرپناه د نشټون له جدي ننګونو سره مخ دي. IOM دغه شان ویلي چې 50 سلنه دغه کورنۍ د پاکو اوبو سرچینو ته لاسرسی نه لري. د کډوالو نړیوال سازمان په خبره 3 سلنه خلک په غیر ثابت ورځنی عاید ژوند کوي. IOM وای که څه هم ډیرې کورنۍ په نسبی توګه په ثابتو انتقالي سرپناو کې ژوند کوي، خو د کورونو د بیا رغولو او جوړولو موضوع لا هم د کورنیو یو اساسي ستونزه ده. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې یو شمېر زلزله ځپلي هم وایي چې د سرپناه په ګډون لا هم لګڼو ستونزو سره مخ دي. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله وایي
ځای نه لرو چې کښېنو پکې. نور داسې نه کېږي چې اسلامي امارات زموږ راغوري باید زموږ ځای را جوړ کړي، کور مو جوړ کړي، کنه نو هیڅ بل چاره نه لرو. مور مې په همدغه زلزلو کې مړه شوې.
د زندجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلی اوسیدونکی ایدګل بیا ازادي راډیو ته وویل
امي یک سال میشه که زلزله گذشته، فعلا مردم داخل همین خونه ها زندگی میکنه، همین خونه هایی که با ما ساخته
شده. یو کال تیر شو کوم کورونه چې مونږ ته جوړ شوی و فرش نه لري، دننه جوړ نه دی، وضعیت خراب ده، برق نه لري، دولت هیڅ کومک نه دی کړی، نه سولرونه واخیستل نه بل څه. اته میاشت کېږي مرسته نه ده شوې. دې کلی کې 250 کورنۍ ژوند کوي، زر کسه نفوس پکې دی. دبليو اف پی 15 کارتونه ورکړل، دا کارتونه مونږ په چا وویشو. او یا کسه یوازې فلج او کندې لرو. ژمه هم را ورسیده، د کلی ټول خلک حیران پاتې.
مردم همه که به این خونیکی ها دست پنجه نرم کنه، مواد سخت نداره.
د هرات ولایت بل اوسیدونکو منصور هم ازادي رادیو ته وویل
مشکل سرپناه از اونها حل نشده، مشکل عیاشه واته و لباس از اونها حل نشده. اما
د یو کال په تیریدو سره د هرات زلزله ځپلی اوس هم ډیر ستونزې لري. د سرپناه، خوراک او پوښاک ستونزې لا نه دي حل شوي. لومړیو کې یو څه مرسته وشوه، خو له هغې وروسته هیڅ مرسته نه ده شوې. خلکو خپل مواشي، کورونه او د ګټې وټې ټولې چارې له لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر اوچا د اقرب میاشتې په دیرشمه په افغانستان کې د هوا په سړېدو سره د هرات د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دغه دفتر په یو راپور کې چې د دې ادارې پر ویبپاڼه خپور شوی ویلي و چې که څه هم د هرات له زلزلې څه باندې یو کال تیریږي، خو لا هم شاوخوا 25,000 ځپل شوې کورنۍ کافي سرپناوې نه لري. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما هم ویلي و چې د هرات له زلزله ځپلو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې سربیره لا هم ډیری کورنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. د یادونې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سرې میاشتې ټولنې ویلي و چې په هرات کې یې زلزله ځپلو ته د 10,000,000 افغانیو په ارزښت 288 جوړ شوي کورونه سپارلي، خو یو شمیر زلزله ځپلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې ډیر شمیر کورنۍ سرپناوې نه لري او د هوا په سړېدو به له جدي ننګونو سره مخامخ شي. مخکې افغان سوداګر میرویس عزیزی او سندرغاړي فرهاد دریا هم ویلي و چې د هرات یو شمیر زلزله ځپلو ته یې سرپناوې جوړې کړې دي.
اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو سلامونه میومنی، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې یو ځل بیا د ښځینه زده کړو د ارزښت او اساسي او بشري حق په اړه خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې، تیر اونۍ د طالبانو نظام په نجونو باندې هغه زده کړې هم بندې کړلې چې دوی دوه کاله په سي برخه کې کولې. په دې اکله په ولسی جرګه کې د خلکو له پخوانی استازي سایمي خوګیاڼي سره خبرې کوو. خوګیاڼي صاحب، په پایل کې خو تاسو ته ستړمي شوی بیا به درته وایي چې تاسو خپله چې کله د واورېدل چې په افغان میرمنو باندې دوه کلنې زده کړې هم په افغانستان کې بندې شولې، څومره بد اثر یې په تاسو باندې د یو میرمنې په صفت وکړ؟
ډېره ډېره مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو د راډیو محترم اوریدونکو ته. دا باندې کله مونږ اورو چې د افغانستان په پوزه باندې هر ورځ یو نوی بندیز وضع کېږي، دوی د تعلیم د حق نه محرومېږي او د ژوند د اساسي حقونو نه محرومېږي. منفي اثر لري د افغانستان په ټولو خلکو باندې، خصوصا په پوزه باندې، او بیا په مونږ باندې هم همدا رقم ډېر بد اثر لري او خفه کېږي په دې چې هر ورځ د افغانستان ښځې د نوي بندیزونو سره مخ کېږي، د فشار لاندې دي او په سیستماتیک ډول زیادې ټول نه حسېږي. نو مونږ تاسو وویل چې دا نوې خبره نه وه، په اوله کې چې طالبان قدرت ته ورسېده د افغانستان د جنګو پر مخې د مکتب دروازې وتړلې، شپږم نه پورته بیا د پوهنتونو دروازې پرې وتړلې، او بالاخره د طبي نیمه زده کړو دروازې وتړلې. مونږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې څومره اړتیا ده ډاکټر ته، نرسې ته، قابلې ته، لابران ته، فارماسیست ته، په ښځینه څنګه کې څومره انا موږ تاسو د اول لم دي د کوم سره مخ نه و، یعنی دا څه خزینه چې په هغه شو کې تعلیم کړي دي، تاسو دې کړي دي او خدمات ارزه کې کم، مګر اوس خو بالکل چې دوه باندې کړي دا کوم خزې چې اوس هم په دغه رشته کې کار کوي، دا خاتمه زړی دي، دا قوتي اکثر فارش ته وتی ما دې دو ځای نه سه بو چونکی په دې معنا دا چې ونه وباسي د بتنیالې کې نه د پداشته شو خلاص نه پر بزګان ته ژوند کوي. سبا دې موږ خپل خزې مریضي دي نو ما په اړه دې جالب وتا دا چې له دوه خره خزې په یو زیږون باندې کې یو سم تکلیف ورته وایي چې دوه بچاته وړي چیرته وړي او ملاته وړي چې دمه یې بل څه پکې خپل دا چې د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د ښځو سره، دین د بشر سره دغه جنایت او خیانت دی چې موږ یې هم پوره کړو ټکو غندو او هم تشویش دی ورته. نو په دې کې چې د افغانستان د خلکو په کومک باندې او د نړیوال ټولنه د افغانستان د ښځو خلکو اوري او دغه ستونزې ته د پای ټکی.
بلې، که راسو دې ته چې له یو خونه خو ضرورت ده همدغو کسانو لپاره چې زده کړې کوي، همد نورو میرمنو لپاره دوی زده کړې باید ولري، پاره برخه کې بیا طبي برخه یې چې یوه برخه راځي، څومره بشري او اساسي حقونه د افغان میرمنو ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي؟
نور بشري حقونه خو د افغانستان د میرمنو ورځ تر ورځې، یعنی پښو لاندې کیږي ورځ تر بلې ورځې. مطلب دا چې موږ تاسو وویل چې کله انسان د مور پیدا کیږي ځینې هغه حقونه د چکلې پاک ورته هماغه د پیدایښت نه ورکړي، لکه د ژوند حق دی کنه، مسؤلیت دی. نو چې کله داسې بندونه پتا وځه کېږي چې ډوډۍ دناخلي، ډوډۍ کور کې ونه لري، کار دناخلي، تعلیم حق در اخلي خدا خپل منفي اثرات لري صحت ختميږي او هغه د شخصي پیسې چټي مسؤلیت لري او امنیت لري په ژوند کې هغه مثلا ختميږي چې سړی چې مریض وي نارمل نه وي دا هغه په کاټول نه هر څه آرام وي هغه ته به څه ژوند وي او بل که دوی د دې دعوه کوي طالب چیرې ما په افغانستان کې امنیت راوسته زه خو بالکل سره په دې یعنې توافق نه لرم او نه په مرکه ورسره کوم خو چې افغانستان کې بې امنیتي وخو تا جنګ کولو افغانستان کې بې امنیتي وخو تا انفجار انتحار کولو دا اوس د ښار نومه کې خلک وشتل کېږي ته بدې پوه شي چې بس ډېر دس قتلونه ګورو چې د ښار منځ کې راځي یو سړی سر ته پنچر کي تا ولي اوبې د قاتل نه معلومېږي که نه نو دا څه رقم امنیت زه خو دې امنیت بالکل حیرانه په دې یم نو مونږ ولدو چې افغانستان ښځې ګوره اوله کې د تعلیم د حق نه محرومې کړې بیا د کار د حق نه محرومې کړې هغه خلک چې مثلا تللې په دولتي ادارو کې کار کولو بغیر دولتي ادارو کار کولو خپلو بچو ته یې نه خبره یا کوله یو ماړي ارالو روزي پیدا کوله د هغې نه خلاص کړي نو ته فکر کړه چې په افغانستان کې همدا اوس څومره خلک فخر کې ژوند کوي یعنې خلک غرمې ډوډۍ خوري پیګا ته ډوډۍ نه لري او دوی دا خبرې د دوی مشرانو وکړي چې موږ د خلکو د نفقې ذمه واردار نه یو کنه دا کار نه شو کولی ته د دې دعوه کوي چې دا حکومت دی او نن هڅې حکومت ته دې ذمه واردار شي بعد خلک ډوډۍ ولري خلک کار ولري خلک تعلیم حق ولري مګر هر ورځ یوه د بل ورځ پسې دغه بندیزونه ډېرېږي ښځې د پارک تګ نه محروم شي پارک ته نه ځي ښځې چې مریضان دي پارک ته نه ځي هغه به دوی ګرځي هغه چېرته وګرځي مثلا ښځې سفر ته نه ځي یو سړی مثلا دغه نه لري محرم نه لري مړی مړ دی زوی نه لري آیا دا ښځه به په ژوند کې حج نه کوي دا به نه ځي حج ته به نه ځي دا به یو بل مریض ورته پیدا کېږي پاکستان ته به دا څنګه ځي یا به بل چېرته څنګه ځي ننګرهار نه راځي کابل ته خاندار نه راځي کابل ته دا به څنګه راځي دا مړ کېږي دا به ډاکټر ته به نه ځي نو خبره دا ده چې د اخره کې وویل چې د ښځو غږ بېخي دغه دی ساتر دی باید د ښځو غږ باید وانو اوس موږ ویل د مطبوعاتو کې څنګه ښځه پار کوو دا وایي چې کوم مکونه پیپر کړو بیا بالاخره غږ یې ساتر شو یعنې څومره ښځې ما هلته ګوره بېکاره کړې نو دغه نه تلویزیونونه مو کورو شي د رمضمانه په کورو شي دا ټول هغه مشکلات دي چې د افغانستان ښځې هره ورځ تجربه کوي موږ ویل د ارژاګانې ګوره ښځو په کار کولو ځان ته ارال نقصه پیدا کوله هغه هم په کورو کړلې ښه اوس خو که تاسو ضرورت لرئ مثلا سړي ځي سلوانۍ ته ځي خپله ږیره او دغه جوسات جوړي همدغسې ښځې ضرورت لري چې لاړ شي ارژګا ته لاړ شي هلته ښځو ورته کار کولو هېڅ ممانعت د اسلام د نظر نه دي کې نه و تاسو ګوره هغه په کورو کړلې یعنې د افغانستان د ښځو سره هر ورځ دوی باندې یو نوی بندیز یو نوی محدودیت فقط دوی چې راغلی دي ټول پام همدې ښځو ته دی هر ورځ چې دوی فکر کوي چې وګرځېږي سبا ته فرمان ورته صادر کړي وو یو بندیز به دوی ولګي او هغه د ژوند مال ټولو مظاهر دا کړې بې برخې کړي
بله خو یعنی صاحب د افغانستان وضعیت په کتلو سره اول دغه افغان جونې میرمنې د خپلې کورنۍ لخوا هم البته ټول نه کوي یو شمېر ښیي چې نه حمایت کېږي دوی په څومره سختۍ ځان تر یو ځایه رسوي مثلا مکتب ته ځي او پوهنتون وایي او د خپلې خوښې وړ رشته ټاکي په کورنۍ کې څوک له دې سره همکاري نه کوي چې نه کوي کله نا کله د دې د زده کړې خنډ هم ګرځي دوی په څومره خوارۍ باندې اول له خپلو کورنیو سره مبارزه کوي البته ځینې کسان
مالمدار زموږ سره څه ټولنه یې وه سنتي ټولنه ده نو ځینې کلتوري محدودیتونه په کې شته کله چې خور لور پوهنتون ته پرېږدي په دې کور کې اوله کې د دې مبارزه د خپل پلار سره په کار ده چې پلار به په دې خانې کې زه مثلا زم پاتل ته زما درس وایم وظیفه اخلم هغه به پلار کې ډېر ورته تعلیم یافته وي روشن فکر وي د ورونو سره ګزاره ډېره سخته ده ورونه باید په دې خانې کې چې وایي موږ باید لاړ شو درس ووي او تعلیم وکړو که د ورونه یې ښه وي نو عقل هغه د تره زمانې شاوخوا د کار چې ته اوسېږي وو چې لاس مو پرېږدي چې د خپل لورګان باندې تعلیم کوي د خپل لورګان باندې مکتب وي اکثر ور سره خستر کې ورته نګوري او سرته ګاتګ ور سره تعلیم کوي چې لورګان د کورو کوي لورګان د په کور کې نه تشویف دی ته چې باید مخکې هغه دینه چې قانون سن پوره شي باید واده کی او تعلیم کیونه کی کنه دا کوم مشکلات شته او اکثرا په کورونو کې نه حمایت کیږي هغه څه چې په کورونو کې زمون ته ارزښت ورکوو هغه څه چې کورونو کې هم زمون د پاره خوارې کوو او هغه څه چې موږ کوشش زمون هم تعلیم نه وکړي او هغه شرایط ورته مسایل د لوګان لپاره ډیر کم کم مسایل دي ډیر کم پلان دی چې موږ کورنۍ د کړه کارو کې او متاسفانه چې بیا ځینې کورنۍ کې پیدا هم شي چې دوی غواړي په لوګان باندې د لګای زمون ولې تعلیم کې درس کوي او هغه د پاره نو طالبان یو جنجال او یو شعر شو چې دا کوم بندیزونه د تعلیم لپاره چې په دې خود دوه ځکه کړه د امریکا نه دا دوه به تعلیم کړي او کورو کې نه ولې نو تاسو ترکه چې دا به یې په کلونو افغانستان نسلونه دې تاوان ورکوي. یعنی دا یو نه جبرانېدونکې پیښه ده، ځکه چې فکر وکړه چې سړی څلور کاله لوړ زده کړې سړی کې پانسونه ختمېږي، خو دغه څه کال څلورم کال مو شروع کېږي نو څلور کاله سړی ته په کور کې نه وه. په اتم کې یو ماشوم وه، هغه دولسمه فارغ دله، که فاکولتا کې وه هغه فارغ دله، که د دې پانځي کې وه هغه فارغ دله. بدبختانه ته په داسې وخت کې دا ښځې په ګورو کې چې کله دا وه آخرنی امتحان شي او زه هغو په دې امید دي چې یاره دا امتحان به خلاص شو نو سرټیفیکیټ به واخلم او یو دیپلوم به واخلم او ثواب به وځم چې د کار کوم او خدمات به ورسره کوم، خپلو وطنوالو ته یا خپلو کورنۍ ته به خدمت کوم. هغه ته وخت له هغه وسپم، هغه شوه بس نږدې ونیسي فرمان صادر کړي جوابات چې راشم کور کې.
کله چې صحیح زده کړو په برخه کې مثلا طبي پوهنتون بنس نور پنځي بنس ول بیا اکثر انجینو همدغه دوه کلنو زده کړو ته مخه کړله، که څه هم کله چې یو څوک له انجینرۍ نه راځي دوه کلنې سي زده کړې کوي، قابله جوړېږي، نرسه جوړېږي، او یا هم دوی د کابل طبي پوهنتون نه راځي دلته دوه کلنو زده کړو ته مجبورېږي. واضح خبره ده چې دا پنځه یو بل سره فرق لري، مګر د دې لپاره چې دغه زمینه برابره وه دوی راغلل او دا یې شروع کړلې. داسې انجینې شته چې همدا اوس په دویم سمستر کې دوی پاتې دي. دغه رواني ضربه چې دوی ولید تاسو څه فکر کوئ دا بیرته د دې ترمیمېدل امکان لري؟
ښه، لکه څنګه چې تاسو ویلي اکثره جنکۍ دې ته مجبوره شي چې خلاف د رشتې دوه زده کړې وکړي. وایي سړی انجینري لولي څلور کاله درې کاله بې راځي نرسنګ یې قابله دی، تاسو خپلې په دې مجبورۍ کې مشوره راکړي. دوی په ګرانت ته جواب شته، تر اوسه اجازه شته، نو کېدای شي دې نه شم پخو نو بېکاره شو، باید تعلیم وکړو او په دې رشته کې. او دوی چې په دې حالت کې جواب وایي چې دوی فارغېږي، دوی جواب وایي بېټې په کورو کوي، هغه دوه کاله د څلور کاله خواري کابل پوهنتون کې د منځه راړې، دوه کاله خواري چې زده کړې ده د منځه راړې، تبن دوبن منفی اثر لري. او دا ښځې ډېر سخت د فشار لاندې ده، جنکۍ یوازې جنکۍ نه بلکې دوی فارمونه حتی ټولنه د فشار لاندې ده چې د دې جبران ډېر سخت کار دی او ډېر سختې جبران شي. یعنی امکانات ډېر زیات کم، ډېر زیات کم، منفي اړخونه ډېر زیات.
تاسو څه فکر کوئ مثلا په دې موضوع باندې یو څوک چې د سواد کچه بیخي ټیټه وي یا هم چې اصلا مکتب نه وي ویلی سواد ونه لري، په دې پوهېږي چې ښځینه ډاکټره افغانستان د مېرمنو لپاره په افغانستان کې ضرور ده، ځکه کله چې ښځینه مشکل ولري نارینه ډاکټر ته وروستل افغانستان غوندې ټولنه کې ډېر سخت ده، په دې باندې ټول پوهېږي. دا کارونه څه معنا لري؟ دا کارونه ولې کوي؟ ولې ښځو باندې ټولې لارې بندوي؟
یو خو ټولنه چنتی ده، بل د اسلام د نظر نه، یعنی نه غواړو اکثره دغه موږ چې ډېر روشنفکره خلک وي چې لاړ شو نارینه ډاکتران ته لاړ شو، کله چې د ښځینه موجودیت وي که نه وي لټوي، او ښځه ډاکتره لټوي، زه معاینات ورسره کوو. یعنی خو هغه نور کومې کورنۍ چې په اطراف کې پراته دي هغو په ډېر سختۍ باندې ښځې ښځینه ډاکتره دي، نارینه خو څه کوي؟ نو ماته ویل چې ښځینه ډاکتران موجودیت په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی، هم په دې خاطر باندې حقه خارج کی وی یو کاناډایي او امریکایي کا نارینه د خزینه تجارت ته پروا نه کوي، کاغذ شاته ورته پروا نه کوي، خپل تداوی کوي. مګر ته خو مسلمان نه، ته خو پښتون نه، ته خو افغان نه، ته ول کوشش کوي چې زمينه دې ته برابر کړي، چې خزینه نارینه او ډاکټر د لارښو پر سبای چوک مرکیږي. نو خو مجبور دی چې هغه بیرته ښځه پیدا نه کړي، مې نارینه ډاکټر ته وشي، څنګه به ستا وجدان مني؟ خدا په همدې معنا ده چې کله ښځه بندوي په کور کې نه وي، کور نه پرېږدي تعلیم ته، لور نه پرېږدي تعلیم ته، نو خو مجبور چې بیا به ټولې ښځینه مریضانې ځي نارینه ډاکتران ته وځي. نو په دې خاطر باندې دوبۍ دا کارونه کوي، او د افغانستان د خلکو لپاره ډېره زیاته مهمه ده چې دوبۍ ښځینه ډاکتران ولري، ښځینه میډوایف ولري، ښځینه قابلګانې ورسره ولري، نرسان همدا رقم لابراتوار کې باید ښځینه ورته کار وکړي، ماته فارماسیستان باید ښځینه اوسي چې دوی دوا تجزیې ضرورت دی، ډېر زیات ضرورت دی په افغانستان کې. او طالبان ډېره غټه سا وکړي غلطي کوي په دې کار سره. نو ماته ویلې چې د دې تاوان به د افغانستان خلک پرې کوي، دوی خو ویلن حکومت یې شاید سبا به ځي، چې دا سبا هم دوام کوي، خو دا کال دی نور دوام کوي، دا دوه کال نور دوام کوي، مګر د افغانستان خلاص موضوع د تعلیم د بندیز د موضوع تاوان ورکوي، ځکه چې ښځې به کورو شي، ښځې چې مشران دي هغه ډاکتران کوشي څنګه یا به امریکایي یا به تقاوسي یا به کومه خواته ځي یا به د کار او سره نور نه لري، مګر په یوازې موږ به نور نه لرو، نور جنکې نشته چې لاړ شي په وینخانه کې، نه لاړ شي په بازار کې، لاړ شي په دواخانه کې. کار کوي یو ډېر غټ تاوان دی د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره.
نکله چې په پایل کې طالبان د دویم ځل لپاره راتلل، اکثره کسانو په دې باندې خبرې کولې چې دا طالب هغه د شلو کلو مخکې طالب نه ده، دا اصلاح شوی خلک دي، نجونې به مکتب ته ځي، خځې به کار ته ځي. رسنه یو کې دا ډول تبلیغات دوی ته لیدل کېدل چې دا خبرې کولې، مګر هر څه برعکس ول. هماغه طالب چې شل کاله وړاندې دا اوس هماغه طالب ده، شل کاله پنځه ویشت کاله وړاندې چې دا هماغه کسان دي. دغو کسانو سره لدې چې روشن فکره ولې دا تبلیغ ورته کوه، اوس به دوی خلکو ته څه ځواب ولري؟
دلته څو شی دي، د یو خوا هغه ځینې کسانو د هغه سیاسي پرودو ته لابي کوله، د هغې حکومت نه ناراضه وو، یا نو هغه حکومت دو خوړلی وو، هغه حکومت د دوی سره وو. همداسې کسانو چې منافقت وو د طالب دپاره لابي کوله چې طالب راشي، طالب پخوانی طالب نه دی. یو د دوی په توافقات کې به داسې شی نه وو چې تاسو ښځې په کورو کېنوئ او تاسو ښځې تعلیم ته مه پرېږدئ. دا کار به ورسره خارجیانو نه کړی وي، نه به یې منلی وي که کړی وي. هغه هم ډېر غټ خیانت کړی دی، غټه غداري کړې ده. نو په دې خاطر باندې ځکه څوک چې دوی په توافقات کې موږ ته به یې ویلي، نږدې نه به موږ ورسره خبرې کولې، موږ ته به یې ویل چې نه، طالب دې ورته اوس ښځه تر دکتورا پورې اجازه ورکوي. رشتې دوی غوږونه شته چې دوی وایي چې موږ تر دکتورا پورې خو اجازه ورکوو چې تعلیم ورکوو. دا چې دوست منافقت کوي، هلته یې ویلي یو شی دی او دلته باندې کوي بل شی، نو دا بېله خبره ده که نه. نو په دې خاطر باندې ما تر ځینې خلکو د سیاست له لحاظ دوی ته دغه کول لابي کوله او څه دوی خپله منافقت وکړي. نو اوس نو زمونږ علم دا ده چې هغه چا چې د اول ځل دپاره د طالبانو سره خبرې کړي دي، هغه د ترامپ په موجودیت کې شوي وي. نو هر څه هغه ته معلوم دي که چېرته همدغسې کیسه وي، خو یو موضوع او که داسې کیسه نه وي، دا شی د افغانستان ښځې باید د دې موضوع نه وي قرباني شوي. موږ هماغم چېره ویل چې د افغانستان ښځې باید د دې سولې قرباني نه شي، که نه د سولې پروسې شروع ته راځي، دا باید د دې قرباني نه شي او متاسفانه قرباني شي. پس بله نور اما چا چې دوی سره مذاکرات کړي دي، افغانستان د حکومت سره خو مذاکرات ونه کړو، خو مخارجیان سره کړي دي او دا موضوع باید هماغو حل کړي که پر ازاید هر کله هر کله کړي باید حضور وي.
د افغان میرمنو ګیله دا ده چې نړیوالې ټولنې هم دوی له پامه غورځولې دي، ورځ تر بلې هغه چې دوی ته پاملرنه نه کېږي، لکه په پایل کې چې اوس ولا چې دوی به د ښځو دفاع کوله، ویل به چې دوی حق د زده کړې لري، د کار لري. مګر اوس نړیواله ټولنه هم دومره بس نه ورباندې کوي چې یو څه چې افغان میرمنې خواشینی کړي هغه دا ده. په دې اکړه تاسو څه وایئ، ولې نړیواله ټولنه افغانستان له پامه غورځوي؟
ګورئ، نړیوال ټولنې لپاره په سیاست کې هر چا ته خپلې ګټې مهمې دي، نه د افغانستان ښځې. ځکه که د افغانستان ښځې دوی لپاره مهمې وي، نو دوی چې کله دا توافقنامه ترلاسه کوله، باید طالبان یو قوي تضمین اخیستل شوی وي. هلته په دوحه کې د افغانستان ښځې باید متضرره نه شي په دې پروسه کې. صحیح ده، حکومتونه ځي او راځي، که اشرف غني لاړو طالب راغی، که طالب ځي سبا به بل څوک راځي، بل څوک لاړو بل څوک به راځي، حکومتونه چینجېږي، مګر خلک متضرره کېږي نه، که نه دا باید دونه یو قوي تضمین اخیستل شوی وي. او ما ته وویل چې نړیوال لپاره خپلې ګټې مهمې دي. نو خبره دا ده چې هغو ته خپلې ګټې مهمې دي، دا چون د افغانانو مشکل دی، خپله افغانان باید حل کړي. افغانان باید فشار راوړي په طالبانو باندې، هغه فامیلونه چې اولادونه یې مثلا همدا اوس بې تعلیمه دي، هغه خویندې دي، موږ هغه تاسو ګورو چې د خارج کې دي، ښکته پورته منډې وایي، لا تر اوسه چې طالبان په رسمیت نه پېژندل کېږي. همدې ښځو د مبارزو نتیجه ده چې منډې وایي او غږ جګوي او د افغانستان د ښځو حقوق د پښو لاندې شوي دي، یا بشري حقونه نقض شوي دي. نو یو خبره همدا هم ده، او نړیوال کوم ورته دی چې هغو نسبت دې ته چې د افغانستان ښځو ته ترجیح ورکړي، خپل منافعو ته ترجیح ورکړي.
هغه مېرمنې چې په بهر کې دي، واک لري، مثلا د دې ازادي لري چې دوی د افغان مېرمنو حق په افغانستان کې غواړي، هغو ته مبارزه وکړي. دوی ته څه کول پکار دي چې دوی افغان مېرمنې یوازې پرې نه دي، که نړیواله ټولنه پرې دي، که طالبان ظلم ورباندې کوي، که هر څوک یې کوي، مګر ډېرې روشن فکره هغه مېرمنې چې تحصیل یې کړی په بهر کې لرو، یا پخوا راغلې وي، یا له روسي تحول څخه وروسته راغلې، دوی ته څه کول پکار دي چې د افغان نجونو، افغان مېرمنو اساسي او بشري حقونه وغواړي، مبارزه وکړي، او تر هغه وخته وغواړي تر څو یو نتیجه ورکړي. دوی ته څه کول پکار دي؟
ها، ګټ چې دوی په نسبي شکل مبارزه کړې ده، او زه راضي مې ته نقصان دای څو خاندې څنګه تاسو چې همیشه هغه جګوي او بار منډې را منډې وي کار کړی دی. او زما هیله د افغانستان د ښځو چې بهر کې دي، او حتی دوی د متحدینو چې دوی ورسره کار کوي، هغو هلته به دوی لابي وکړي او دوی به منځ کې همغږي ولري. همغږي په دې معنا چې که په اروپا کې سړی غږ جګوي، دلته په امریکا او کاناډا کې باید ورسره جګېږي، که په پاکستان په ایران کې څوک غږ جګوي، دلته باید په کاناډا امریکا کې وسل دا غږ بدرخه شي او ورسره جګ شي، که نه. نو په دې خاطر باندې اول خو دوی پرې همغږي په کار دا کړی چې دوی همغږي خپل منطق پیدا کړل، دا بیا دوی په دې پوهېږي چې څوک تاثیر ګزاره دي، مثلا په منطقه کې څوک تاثیر ګزاره دي، هلته باید خبرې وشي، فشار راوړل شي. څوک دلته په نړیواله سطحه د افغانستان په سیاستونو کې څوک تاثیر ګزاره دي، د هغو سره باید خبرې وشي او فشار راوړي. که طالب ته اول په کومک، یعنې که موږ چې بالکل کومکونه پرې بند کړو، خو باید د افغانستان خلک ګوري، د افغانستان ولسي ګوري، مګر طالب ته کوس دا هر هفته دو پیسې ورلېږي، دغه پیسې باید مشروطې کړي. د افغانستان ښځې تعلیم ته پرېږده، مکتب ته پرېږده، تا ته زه پیسې درکړم، کې بندې دي،
کنه خو دا حکومت به یو ورځم دوام نه کوي خو که نړیوال کې خو دغه سې وي که امریکایان غواړي خو دغس کار دی وکړي کنه خپل حکومتونه دې بې بند کړي او یې هغه د ورته مشروط کړي چې د افغانستان خپلې کار ته پرېږدي د افغانستان خپل تعلیم ته پرېږدي نو تر هغې چې موږ یو همغږي ولرو اتفاق ولرو په یو نظر نه اوسېږو نو سخته ده مبارزه کول خو بیا هم هیله مې دا ده چې په یو نظر اوسېږو همغږي ولرو فشار او ځکه موږ کولی شو دلته منډه هم کولی شو چا سره کېناستلی هم شو دا موضوع راوي کولی هم شو انتقاد هم کولی شو خبر هم کولی شو رسامې ته وتلی شو د افغانستان ښځه په دې امکانات نه لري موږ اوس دلته چا چې خپل حق لپاره غږ جګولو د شهرکان سره څه رقم برخورد شو نو هغلته هم زموږ د ورون ته ضرورت دی اوس زما هیله د افغانستان د ډاکترانو چې ده دا د افغانستان ښځینه ډاکتران نرسانې دو دی وافه هېڅ وظیفې ته نه ځي نه د شفخانې ته ځي نه د کلینیک ته ځي او هېڅ ته نه ځي وخته دو په کورو کې د خپلو نورو خویندو لپاره ودې ګوري چې نارینهتونه مشکلات سره مخ کېږي همدغه طالبتونه مشکل سره مخ کېږي چې د ښځینه ډاکتران شفخانه بنده وي دوا پې بنده وي لابراتوار پې بند وي چې دو خپل مریضان مړه کېږي که نه مړه کېږي پس د هغې نه دو په دې پوهېږي چې دلته د ښځو شتون او څومره ضرور دی او څومره ورته ضرورت دی په افغانستان کې
بلې خوګیاني صاحب افغان مېرمنې کله چې دوی خپلې ستونزې ویني مشکلات ویني نو یوه ګیله دوی ته درېږي کوم کسان چې بهر دي لکه څنګه چې ضرور ده د دوی د حق د غوښتنو په برخه کې دوی مبارزه نه کوي یا دا چې کمه یې کوي دوی ته به د تاسو ویل څه وي
زما ولم دا دي چې وجدان دا زمونږ د هرې ښځې وظیفه ده په غځي کې چې موږ تعلیم کړی دی په غځي کې چې موږ کار کړی دی خصوصا زموږ د ښځې چې د هغونه مرایه اغوستې دي هغو موږ اعتماد کړی دی او موږ یې د مشرانو یا د په صفت ټاکلي یو د یو اعتماد مهنه دا که موږ ژوندي وو که په افغانستان کې وو که د مشکلاتو سره مخ کېدو موږ باید دا کار کړی وو که اوس بهر وو خو زمینه ډېر راته مساعده دا کار وایي چې هره ښځه باید دا کار وکړي د خپل خور دپاره د خپل مور دپاره د خپل ورانګار دپاره د خپل د ترلو دپاره د خپل قوم
بله یا دوی ته به څه ډاډ په اخره ولرو چې دا ورځې تېرېدونکي دي دوی د خپله روحیه له لاسه نه ورکوي دوی ته به څه ډاډ ولرو په اخر کې
دا واضح خبره ده چې هر شپې پسې رڼا شته سهار شته هر شپې پسې شته ابل ځل طالبان راغله تقریبا هغه وخت کې موږ کار کولو خو کورو یې کړلو حتی کور کې به پټ شاګردان ته درس ورکولو زما خېدي کې ننګرهار کې یو ډېر معلمان ما سره وي زه د ولسي ادارې معاون وم نو کورسونه مې جوړ کړي وو د خپل معلمین ته مې ځان ته جنافې ته کور کې درس ورکولو دروازه یې راغله دروازه یې راته وویله راته چې سرختاني مادري در وباسه په آینده کښې دلته ماشوم راغی درس یې ویلي یو به چې خبر نه یم موږ دا سخت تېرې کړې د خو هغه د موږ وویل ده چې شل کاله بیا هغه دی کار مو کړې منډې مو کړې ورو منډې مو کړې تر پارلمان هم ورسېدو دولس کاله هلته تېر کړو یعنې هغې شپې پسې وړنا وه او شکو پسې مې وړه ناشته بد جنکۍ هېڅکله خپل امید د لاسه ور نه کړي کوشش دې وکړي چې ځانونه مصروفه کړي خیر دی که د تعلیمونه دې تړلی دي داسې یو مهارتونه دې په کور کې دو یاد کړي یا دې کوشش کړي چې په کور کې دو یو څوک مثلا خوګلته یې ویل ده په کور ناسته د هغه کولی شي کور نور ماشومانو ته تدریس وکړي یو چا دولسم ویلې ده کېویشي هغه د کور شپږم کښې د هغې د پاره درس ورکوي چې دوی چې کله مثلا دا زمینه بیا برابرېږي دوی ځي مکتبونو ته دوی باید د پښو ولاړ وي
ډېره زیاته مننه خوګیاني صاحب تاسو باندې سلامته اوسئ
درن دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میرمنو د زده کړې په ارزښت او حق باندې خبرې وشولې په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و پولیسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیاڼۍ تربیه په ارزښت کې چې یاست علامه مال او ملګری
ولولیرا پروی او ساده بنگړو شنګ شنګ